السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زومې زهیر مالیم په پا پایل کې لند خبرونه په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یونیسیار وایي له پاکستانه د سلګونه زر افغان کډوالو وستل د غوښ رامسته کوي چې د افغانستان روان بشري مهران نور هم پراخ شي. د اداري پرون پر اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رسنیدونکو کډوال نه کار روزګار لري او نه د اوسېدو ځای. بیان کې ادونه شوي چې پاکستان داسې مال د اقدام کوي چې ژمی را روان دی او زیاتوي چې دا پریکړه تر دې په بد وخت کې نشي کېدلی. یونیسیار دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې نومبر د لومړۍ نیټې د مهلت له پای ته وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو بهیر پیل شوی دی. د روسیې او پاکستان چارواکو د افغانستان او سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې پاکستان د ګډ کاریکو په لسمه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی و، د روسیې د بهرنیو چارو مسؤل وزیر سرګی ویریشنین او د هغه پاکستانی سیال سید حیدر شاه ګډون کړی و. بیان کې زیاته شوې چې دواړو خواوو په دې غونډه کې په سیمه او نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په اړه خبرې کړې او په دې ترڅ کې د افغانستان منځنۍ او جنوبي ګواښونو په اړه جنوبي اسیا کې د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې پاکستان او روسیې موافقه کړې چې دواړه هیوادونه به ترهګرۍ د مالی سرچینو د وچولو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په نورو برخو کې په خپلو کې سره همکاري کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالې په پریسا آزاده د غیر قانوني نیول کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. دې سازمان پرون په خپل یک شبکه لیکلي دي چې میرمن آزاده، منیجه صدیقي، ندا پروانی، جولیا پارسي، د نوموړي میړه رسول پارسي، د بشري حقونو نور فعالان باید سمدستي له بند خوشي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې فعالانو د نیول کېدو په خلنه ده کړی، خو ویل کېږي چې دوی د طالبانو استخباراتو نیولې دي. ملګرو ملتونو ته د بشري مرستو د ملګرو ملتونو غزي ته د بشري مرستو درسولو بهیر د سونګ موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شانډېدو له امله پرون وځانډاو. دا اقدام به د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د زورګونه وګو او بیکور فلسطینیانو وضعیت تر دې لا خراب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ملکي وګړي د غذایي موادو د کمښت له امله سمدستي له احتمالي قحطۍ سره مخامخ کیږي. په داسې حال کې چې د جګړې اومه اونۍ پیلېږي او د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي چې د غزې پر 2.3 میلیون وګړو د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی. متحده ایالاتو د کتایب حزب الله په نوم د یو ایرانی پلو عراق وسلوالې ډلې پر شپږ غوړو بندیزونه لګولي. دا ډله په عراق او سوریه کې پر امریکایي سرتیرو په روسو حملو کې په لاس لرلو تورن. دې ډلې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر، د شورا یو غړی، یو قومندان او د رسنیو یو ویان هغه کسان دي چې بندیزونه پرې لګول شوي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو په دې وروستیو کې په داسې حال کې حملې وشوې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له کبله په سیمه کې کړکېچ زور اخیستی دی. ازادي رادیو ته غوګیاست. نن شنبه ده، د لړم 28 او د نوومبر 13 نیټه. د ماشومانو د ساتنې ادارې د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې. د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ وایي د افغانستان اقتصاد چې لوړاندې کړکېچانو اوس بیخي د زوال پر رور روان دی. او د جرمني او د ترکیې جمهور رئیسانو چې هیوادونه د فلسطین او اسرائیل په اړه جلا جلا نظریات لري، تېره شپه په خپله کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځمو په خیر. د ماشومانو د ساتنې اداره SF د چلډرن د هغو افغان کډوالو په کمپونو کې چې له پاکستانه راستانه شوي د ساري ناروغیو د زیاتېدو له امله اندېښنه ښیي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، د راستنو شوي یو کډوالو په ماشومانو کې د سختو تنفسي ناروغیو او نس ناستې خبر ورکړي. بلخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې یو غړي پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ژمي په دورشل کې د 16 افغان کډوالو د وستو په برخه کې د اسلام آباد اقدام د دوی د حکومت لپاره لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه یا سیف د چلډرن وایي زرګونه افغان کډوال چې په وروستیو څو اونیو کې له پاکستانه راستانه شوي دي، د تنفسي ناروغیو او نس ناستې په څیر له سختو ناروغیو سره لاس ګریوان دي چې د دې ټولنې په وینا په چټکۍ سره د سرایت په حال کې دي. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې تیره میاشت د سیف د چلډرن په کلینیکونو کې د سختو تنفسي ناروغیو 3000 او په نس ناسته یا اسهال اخته 1200 ماشومان ثبت شوي دي. په بیان کې له دوړو او خاورو سره نږدېوالی او په لوغړنو کورونو کې استوګنه پر راستنو شویو کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغیو احتمالي دلیل بلل شوی او ویل شوی دي ډیری کورنۍ په هغو باروړونکو موټرو کې هیواد ته راستنیږي چې ډیره ګڼه ګڼه پکې وي. په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د ټولنې مشر ارشاد ملک ویلی دی چې له پاکستانه پراستانو شوی افغان کډوالو کې د سختو تنفسي ناروغي سرایت د ډېری اندېښنې وړ خبره ده. نو ما وړي زیاتوي چې خای په ډله ایز ډول د کډوالو له راستنېدو سره په تیره د کورنیو او نجونو لپاره د څښاک د اوبو او د روغتیايي امکاناتو د برابرولو په برخو کې ننګونې تر دې هم زیاتې شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزی ویلی دی چې له پاکستانه د ژمی په درشل کې د شاوخوا 2 میلیون به اسناد کډوالو ایستل به خورا ډیر ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی عزیزی پاکستان ته د سفر پر مهال رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې د دومره ډیر شمیر افغانانو راستنول د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده.
دا د لاسو سلو کسانو خبر نه ده، د شاوخوا ولس اتلس لکه خلکو خبر ده. دا کار به بل ستونزه نه وي. ژمی په دوشل کې دی، زه باور لرم چې کډوال هم له خورا ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د دوی د دارو درملو او روغتیا خبره، د خوړو ژمی او سړو خبره، نورې ډیرې ستونزې مو په مخ کې دي. دا د امارت لپاره یوه لویه ننګونه ده.
د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وای درستنیدونکو کډوالو په سلو کې اتیا خځې او ماشومان دي. په هارو څلورو کډوالو کې یو له 15 کلونو کم عمره ماشوم شته او په سلو کې له 15 زیات له 18 کلونو کم عمر لري. د دې ټولنې په وینا ډیرای راستنیدونکو کورنۍ ویلې دي چې د استوګنې لپاره ځای او د خوړو لپاره پیسې نه لري او اوس مهال په موقتی استوګنځایونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي. لبل اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون وویل چې د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګو نظر افغان کډوالو راستنیدل به د افغانستان روان لوی بحران نور هم ژور کړي. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ورکړ چې په خپله خوښه له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. د نومبر په لومړۍ نیټه د دې مهلت له پای ته رسیدو سره سم خپل هیواد ته د افغان کډوالو درستنیدو بهیر پیل شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وای د افغانستان اقتصاد چلولان دی کړکیچنو اوس بیخي د زوال پر لور روان دی. د انسټیټیوټ په یو نوی راپور کې چې پرونی خبر کړه ویلي ډیری افغان کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. ډیری خزي له کارونو وستل شوی او د دې سنزو سربیره د نفوس زیاتوالی او له پاکستانه د افغان کډوالو وستل دوه دې مودې لپاره بشري اړتیاوې لا پسې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د اقتصادي ځات پاړه د نړیوال باندې دوه راپورونه شنن هم وړاندې کړي او د خپل دوه تحلیلګرانو له قوله زیاتوي په تیر کال کې د اقتصادي ثبات د ځنیو نه خو سره سره اقتصاد کمزورې پاتې دی او نشي کولای د مخ په زیاتیدونکو نفوس لپاره اړینې داندې او د ژوند اسانتیاوي برابر کړي. په راپور کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د یو تحلیلګر ویلیام برډ له قوله لیکل شوی په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې او کمکاري هم مخ په ډېرې دوه. هغه وایي د بیوزلۍ کچه ډېره لوړه ده او ډېر شمیر افغانان لا هم د خپل لومړنۍ خوراکي اړتیاو پایرا کاورو توان لري. امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې افغانستان سره د بهرنۍ مرستو ته هم اشاره شوې ولې کې د امرسې چې په 2023 کال کې نږدې 3 میلیارډ ډالر وي په 2023 کال کې سمې نیمایي کمی شوې. پر راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا بزګرانو ته د بدلی معیشت پروګرام پرته د کوکنارو په کښت بندیز د کلیوالو کورنیو د عاید ټیټېدو لامل ګڼل شوې ولې کې دا بندیز به د هغوی یو میلیارډ ډالر څخه ډیر عاید راکم کړي چې یوازې به د فقر او محرومیت نور هم زیات کړي. د امریکا متحده ایالاتو سولې انسټیټیوټ له پاکستانه د افغان کډوالو وستل یو بل لوی ننګونه یاد کړی وای چې دا وضعیت به د هیواد مالی کړکیچ لا پسې زیات کړي. د انسټیټیوټ د افغانستان د لویو اقتصادي عواملو په اړه لیکلي چې دا هیواد له انفلانسیون سره مخ دی. داسې مال چې طالبان ورته خوشحال دي چې کینی به یې راټیټی شي خو امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له قوله دا بد خبر دی ځکه چې دا حالت د ټولیز اقتصاد ارزښت راټیټوي، بیروزګاری زیاتوي او د دولت عواید به راکم کړي. په دې راپور کې د افغانستان د صادراتو وده هم کمزوري بلل شوې او د عوایدو په کمیدو سره د مالیاتو د کمیدو یادونه هم شوې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د خزو کاربندیست ته هم اشاره شوې چې له قولې د افغانستان اقتصاد ته سخت ضربه ورکړي. د راپور کې زیاته شوې د طالبانو بندیزونه په خصوصي سکتور کې د خزو د دندو بشپړ بندیز لګوي. په راپور کې یوازې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د ارایشګاو بندیست ته اشاره شوې چې لکه تر لګي 15000 خزي لکه برخې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون یو شمیر بے وزله افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې له سختې بے روزګارۍ سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت بیا له دې ټولو سره سره وایي چې هڅه کوي د افغانانو د اقتصادي ثبات او د دوی د کار روزګار او دوی د کار روزګار د پیدا کېدو لپاره یو لاره چاره پیدا کړي. اگر بیا د امریکا د متحده ایالاتو د اصول انسټیټیوټ ویلی چې د پاکستان موقت حکومت ورستی سیاستونه خي چې د هیواد غواړي په افغانستان د طالبانو په حکومت فشار راولي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي چې دا فشارونه بلک تر لګه ها تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په خپل ملاتړ غوړونه کړي. خو د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل پاکستان ظاهرا د پاکستاني طالبانو د ملاتړ مسله د بهاني په توګه کاروي، خو هدف یې نوري موخي تر لاسه کول دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکتیا سره پاکستان د خپلو تازه سیاستونو له لارې پر طالبانو د فشار راوستلو پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې انسټیټیوټ پر ټکو تر څو طالبان د تاړ کړی چې له تحریک طالبان پاکستان څخه ملاتړ ونکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او وی ویل چې دا فشارونه به لږ تر لږه تر هغه دوام وکړي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبانو پاکستان څخه په ملاتړ له سره غور وکړي. د امریکایي د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړی چې دا وضعیت به په اوږدمهاله کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې کړي. د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خبره د طالبانو مشران لا هم پر دوی د پاکستان د موقت حکومت د زیاتېدونکي فشار او له تحریک طالبانو پاکستان سره خبرو اترو ته د لیوالتیا او امتیازاتو نه ورکولو، په ځانګړې توګه د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستاني طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو له ناکامېدو راهیسې ناهیلي دي. په دغه راپور کې د پاکستان د موقت حکومت لومړی وزیر انورالحق کاکړ چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په وینا د پاکستان پوځ ته نږدې دی، د نومبر په 8 په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سخت نیوکې وکړې او وی ویل دا چې د افغان طالبانو مشرتابه د تحریک طالبان پاکستان جی ټی پی ملاتړ کوي، په پاکستان کې د تاوتریخوالي له زیاتې دو سره مرسته کړې ده او په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته 2018 پاکستانیان وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد دغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی په پاکستان کې دننه د امنیت مسؤلیت نه لري، نو ځکه په خبره یې پاکستان دې پر افغانستان تور پورې نه کړي. مجاهد ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان په نخښه کړي. خو د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیاسي شنونکو د امریکا د سولې انسټیټیوټ لموندنو سره سر نه خوروي. افراسیاب خټک چې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر، پخوانی سناتور او د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه دی، وایي چې پاکستان ظاهرا له پاکستاني طالبانو د ملاتړ مسله د بهانې په توګه کاروي، خو دلته نورې مهمې مسلې هم شته.
پاکستان غواړي افغانان مجبور کړي چې له پاکستان سره نوي تړونونه لاسلیک کړي او له مخې پر افغانستان د پاکستان کنټرول قانوني بڼه غوره کړي. دا د دې ټولو اقداماتو اصلي مخه ده. د بیلګې په توګه دا چې پاکستان په زور افغان کډوال شړي، د رای افغانانې تر فشار لاندې نیولې دي، د دې په خاطر چې افغانستان د پاکستان تر ملاتړ لاندې سیمه وي. د بیلګې په توګه بهرنۍ تګلاره او دفاع دا ویلې نه دي، خو دا مسایل به په راتلونکي کې مطرح کړي.
دا شان مخکې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت سرپرست او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ د ترنګلتیا یو لامل د تحریک طالبانو پاکستان مسله ده، خو په خبره یې دا چې پاکستان په سیمه کې د ستراتیژیکو ګټو له لاسته راوړنو ناهیلی شوی فشار ته مخه کړي. ښاغلی شمس وایي
نور مسائل هم دي. د مثال په توګه پاکستان په دې باور و چې په افغانستان کې چې کله طالبان واکمن شي په منطقه کې او به خصوصا په افغانستان کې چې دوی کوم ستراتیژیکي ګټې لري هغه به په ډېر خطو غدوي خوندي کی. مګر اوس داسې لیدل کیږي چې طالبان په دې ورستیو کې د دوی د طبیعت خلاف او د دوی د سیاست خلاف طالبان غواړي چې یو مستقلانه سیاست پر مخ ویسي، کاغه د گاونډي سره اړیکې دي، کاغه نور سیاست ته، اقتصاد ته، تجارت ته، د اتصال مسائل دي، د گاونډي هوادونو سره، د نورو نړۍ سره اړیکې دي، په دې کې کوشش کوي چې مستقلانه سیاست پر مخ ویسي.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو ایستل د دغه هیواد د حکومت لخوا پر طالبانو د فشار یوه وسیله بولی او له پاکستان څخه د افغان کډوالو اخراج په چټکۍ سره پیل شوی. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د اخراج بهیر پیل کړ او اعلان یې وکړ چې په دغه هیواد کې د بې اسنادو کډوالو شمیر 1.1 میلیونو تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې له پاکستانه تر 328,000 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خپل حکومت د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې بې اسناد افغان کډوال وباسي او دا یې هم وویل چې افغانستان سره به ستونزې هغه مهال حل شي چې د د پټکو په افغانستان کې یو مشروع حکومت جوړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د جرمنی او ترکی جمهور رئیسانو تیر شپه په خپل کتنه کې د غزې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې. په داسې حال کې چې جرمنی له اسرائیل او ترکیه له حماس ملاتړ کوي او په دې اړه جلا دریځونه لري، خو بیا هم کتنه کړې. بلخوا ملګري ملتونه وایي غزې ته د بشري مرستو رسول د سوم موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له امله ځنډیدلې دي.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاینمایر بیګال خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د منځنی ختیځ پر روان بحران کې د خپل هیواد دریز یو ځل بیا روښانه کړ. د جرمنی د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې وویل چې د فدرال دولت ولسمشر خپل میلمه سره په خبرو کې پر اسرائیلو د حماس ډلې د برید د څرنګوالي او د یوې تروریستي ډلې په توګه د حماس په اړه خپل دریز واضح کړ. متحد ایالات او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د جرمني د دولت بیان زیاتوي چې ښاغلی شتاینمایر د خپل بقا او د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار وکړ. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د راپور لمخه شتاینمایر دا څرګندونه د اردوغان د هغو انتقادونو په جواب کې وکړي چې پر اسرائیلو د غزې په جګړه کې لري. د ترکیه ولسمشر که څه هم د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې حمله وغندله، خو وروسته یې حماس د ازادۍ لپاره د جنگیالیو ډله وبلله. د بیان لمخه دواړو مشرانو موافقه وکړه چې دوی ټول باید د برمتو د خوشی کېدو او د سیمه کچې ته د بحران د غځېدو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. بیان زیاتوي چې اردوغان او شتاینمایر د ملکی وګړو د خوندیتوب او د غزې ترنګ ته د بیړنیو بشری مرستو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي، ملګری ملتونه وایي چې غزې ته د بشری مرستو رسول د سونګ د موادو د کمښت او د مخابراتي شبکو د شنډېدو له کبله ځنډېدلې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له دې سره په سیمه کې د زرګونه بې کوره او وګړو فلسطینیانو کړاو لا پسې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیګا وویل چې د خوړو او نورو اړتیا وړ توکو د نشټوالي له کبله ملکي وګړي د سمدستي قحطۍ له احتمال سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د جګړې 1 اونۍ پیلېږي، د نړیوالو مؤسسو چارواکي وایي د غزې پر اوسیدونکو چې شمیر 2.3 میلیون کسانو ته رسیږي، د روان بحران یو نوی ویرونکی پړاو را روان دی.
له خبرونو ور اخوا،
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي. د زنیو لنډی سیور
بیا هم غنو لویدیزو مطبوعاتو له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په موضوع لیکنی خبري کړي دي. کریسچن ساينس مانیټر رسپانی لیکلي پاکستان په ورستیو کې په خپل خبره کې د سختدریزو د حملو د سیاتیدو په خبرګون کې د سلګونو سره افغان کډوالو استل پیل کړي دي. امنیتی شنن کې د یو بشري بحران نشي ویني او په سیمه کې د پراخینه امنۍ په وړاندې خبرداري ورکوي. د بحران نړیوالې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د افغانستان چارواکي د زیات شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو وسنه لري. د کرسچن ساينس مانیټر رسمانی پر اساس په پاکستان کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال اوسي. د هغو اکثره له جګړو او یا هم د هغو ټولنیزو محدودیتونو له کبله تښتیدلې چې په وروستیو دوو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې عملی کړی دي. ګڼ نور په پاکستان کې زیږیدلې دي. اوس د هغو نیمایي له دغه هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانی پر اساس په افغانستان کې د هغوی د لومړنیو او اساسي اړتیاو برابرول به اسانه نه وي. په افغانستان کې د ډیر شمیر کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره امکانات ډیر لږدي او له بلې خوا پاکستانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې کډوال خپل وسایل له ځان سره یوسي. کله پاکستان راستنیدونکي کډوال وسایل او نوري اسانتیاوی نه لري، خو ځینې نوري غوښتنې ممکن ولري چې طالبان نه ورپوره کوي. هغه شزی چې زده کړې کړي یا په مهاجرت کې کار کاوه ممکن له طالبانو هم د زده کړو او کار غوښتنه وکړي. د بریتانیا مل رسپانې هم له پاکستان څخه د استل شویو او استل کېدونکو افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سر لیک دی: له پاکستان څخه استل شوی افغانان له صفر ژوند پیلوي. تر دې عنوان لاندې د یو پیک اپ موټر عکس لیدل کېږي چې ګڼ شمېر شزی او ماشومان پکې سپاره دي. مل رسپانه د هغو ماشومانو او شزو د سخت وضعیت کیسه کړي چې له پاکستان تر استل کېدو وروسته په افغانستان کې په خیمو کې اوسي. ترخم ته نشتې د غره په لمن کې په کم کې خپل هوا تر د راستنو شویو کډوالو پر بدن د ورځې په مخه د لمر د تیزوالي له کبله خولې ماتوي، خو د شپې په مخه له سړوالي بدن ریشتي. د تورخم چارواکي وایي لکه چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړی دی، لشت لشت 2,000 تنه له دې لارې افغانستان ته راغلي. د هغوی په منځ کې ډیر داسې کسان شته چې کټول عمر نوي، نو د ژوند لویه برخه له هیواد بهر تیره کړې ده. مل رسپانه زیاتوي په تورخم کې له لومړني کمپ څخه کډوال د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته وړل کیږي او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نغدي ورکول کیږي چې د یوې افغان کورنۍ د یوې میاشتې د خرڅ لپاره کافي دي. رسپانه د هغو کورنۍ یو یادونه هم کړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري. رسپانه لیکي له پاکستان څخه استل شوی شیراغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي، ځکه د افغانستان په هیڅ ځای کې نه کور لري او نه مځکه. د خپل کړه او نه ماشومان په لارې کې بار کړل چې کندوز ولایت ته لاړ شي، ځکه چې په کندوز کې زیږیدلی دی. د په 15 کلنۍ کې له کندوز څخه پاکستان ته مهاجر شوی وو او اوس په کندوز کې خپلوان نه لري.
او د کندوز د داغتاش ولسوالۍ خلک هم وایي هغه ډول چې هرین دي اسانتیاوی نه لري. د سړکونو خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو او برېښنا نشتوالی دوی د هغو لویو ستونزو په توګه یادوي چې وایي ورسره مخ دي. د طالبانو غواړي چې دا ستونزې حل کړي. تفصیلي راپور کې واوري.
د کندوز د اختاش ولسوالۍ وستونکو د سړک له خرابوالي او د روغتیایي مراکزو له کمښت څخه شکایت کوي. اختاش د کندوز تازه تشکیل شوې ولسوالۍ ده چې په 2015 کال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د یاد ولایت لپاره 3 نوې ولسوالۍ منظور شوې چې یوه هم پکې د اختاش ولسوالۍ ده. د دغه ولسوالۍ وستونکو شکایت کوي چې د تیر نظام پر مهال دغه ولسوالۍ د سختو جګړو شاهد وه او لامل یې په یادې ولسوالۍ کې لږ پراختیایي پروژې پلې شوې دي. د اختاش ولسوالۍ د سوجانوی د سیمې یو وسیدونکي نقشبند سوجانی ازادۍ راډیو ته وویل:
مو اشادن د کلینیک ضرورت داریم.
خلک روغتیایی کلینیکونو ته جدي اړتیا لري. زموږ سړک سخت خراب دی، باید په اساسي ډول ورغول سي او د دې ترڅنګ د ښوونځیو لپاره باید ودانۍ جوړ سي او پر دې سربیره موږ د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لرو. چارواکي باید زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د نوموړي ولسوالۍ د وسیدونکو د خبرو له مخې د سړک خرابوالی، د روغتیایي مرکزونو کمښت، د ښوونځیو د ودانیو کمښت او د برېښنا نشتوالی دا هغه عمده ستونزې دي چې دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دې ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یو وسیدونکي محمد الله راته وویل:
مشکل د مونږ دغه د یوازنی مشکل دغه ده چې مونږ برق نه لرو او سړک د مونږ خراب ده، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو مونږ د دولت نه دا تقاضا لرو چې مونږ ته وروره دغه کوم شی چې کموت لرو دغه مونږ ته جوړ کړي. کوم وخت نا وخت یو مریض پیدا کیږي او خو پیدا کیږي سوچ کلینک پور رسیږو مریض د مونږ مابین نزی سارکونه هم خراب دي.
د اختاش ولسوالۍ د باسو سیمې وسیدونکو محمد مرتضی هم ورته خبره کوي.
دې کلی کې جنگ شوی ده، دا کلی ټول وران ده، نه برق او نه سرک لرو، هر څه وران دي. اوس لږ زره د ابرسانی شبکې کار روان کړی ده، پای کار روان دی او اجتماع باندې نور کلی وران ده. نو مشکلات خلک ډیر زیات لري، شخصي مکتب نه لري، کلینک نه لري، دا کلیوال ټول کورونه وران دي.
د اختاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ان نوموړي ولسوالۍ ودانۍ نه لري او اداري چارې په یو کرایي کور کې مخته وړي.
سړک مردم خراب است، همه سړکها خراب است، اگر فرعي است یا عمومي است.
د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی، زیات شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او شته روغتیايي مرکزونه بسنه نه کوي. باید په دې ولسوالۍ کې یو 50 بستریزه روغتون جوړ شي. ولسوالۍ هم اداري تعمیر نه لري. موږ د خلکو ستونزې تر لوړ پرو چارواکو رسولې دي او تمه لرو چې ورته رسیدنه وسی.
نوموړي ولسوالۍ د 40 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. پخوا اختاش د خانابات ولسوالۍ اړوند سیمه وه، خو د تیر نظام پر مهال یاد سیمه د خانابات له بدنې جلا شوه او ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پاکستان مې تماس تر سنولې دي. سنه د افغانستان يم، د کندهار ولایت يم. کندهار کې مې اوس په ټول لک مننه متوستم. اوس په پاکستان کې اوس چې د طالبانو حکومت راغلي دي، راغلي پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. اول ته موږ شون په خطر کې دی، دلی په زنګل کې ټکان را باندې سوی دی، حالته وشتلې م په نستان کې کولمې مې ټوله په لشت کې دي. ستی سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ ستی سمدا غوښتنه ده چې موږ ژغ درې چا پر ورسېو نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خاور کې وکړي.
ژوند دی ژوند کې یو بل سره همدردي و همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي، له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی، هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنیو چارو کې د خلکو ترې استفادې ورګرځي او ضرورت ته پیښیږي. نو د کلي کور نه ونیسه تر کاروبار او تر دفتره او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډون کړی کولی شي د خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي، معاش ولري، د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي، د عایداتو منبع شته، نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکړي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یانو کاروبار ډیر ګډوډ شو، نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور ورکې باندې اعتماد نه کوي، نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي. ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې عربي کاری چاته ده، دا بیچاره به ماته څه راکړي، یعنو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو رتون کولیدم کوټول ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي، باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي، یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې. او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي، چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي، هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپل قرض کړی، توانی سوی هم کاروبار مې کړی، په هغو کې توانی سوی یا چا پیسې را چې وړي دي تقریبا هغه پور اوس د ما له وسه پورته ده، زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما منسه د چا په پیسې دي، هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه هم له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم، خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی، تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د سل رحمه پیدا سی. والسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22.